سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د اگست 22 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونو کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلای کوو هیله روغ جوړ او خوشاله وایست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او امریکا په اړه ریپورټونه څېړنې او مرکې درته لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږی خوږی سندرې درته اورو او په فایل کې به مایک ورک مصر الله مومن ته خبرونه وړاندې کړي
ستړیو مشي لومبه د مهم خبرونو لنډیز پاکستان د هند هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر به په نوې ډیلی کې له بلتون غوښتونکو سره ملاقات نه کوي د جنوبی وزیرستان د چکملی سیمې اوسیدونکي وایي له بمی چاودنې وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کیږي او افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې اوس د خبرونو تفصیل پاکستان هندوستان تورن کړی چې د دواړو هیوادونو د امنیتي سلاکارو په ملاقات کې جدي نه دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند پرون په یو خبرپاڼه کې ویل هندوستان نه غواړي چې د اتوار په ورځ د پاکستان او هند امنیتي سلاکارو ترمنځ د کېدونکي ممکنه ملاقات څخه ګټه مخې ته راشي نو دا په خبره ځکه هند له ملاقات وړاندې شرطونه ږدي دا وروسته له هغو چې د هند بهرنیو چارو وزارت تېر ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له بلتون غوښتونکو سره د خالي په ورځ په نوې ډیلي کې مخې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال سره خبرې وکړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د روس په اوفا ښار کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ په شوې ملاقات کې دواړو مشرانو ژمنه کړې وه چې د کشمیر مسلې او ترهګرۍ په ګډون ټولو ستونزو باندې به خبرې کیږي هندي وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره 13 میاشتې اوفا په ښار کې کتلي وو داسې ښکارېدل چې دواړه لورې د اړیکو د ښه کېدو نیت لري د جنوبی وزیرستان د چکملی سیمې اوسیدونکي وایي له تېرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کیږي د چکملی سیمې یو اوسیدونکي خورم مسید نن مشال لوته ویل چې د روانې میاشتې په 13 نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډي له بمی برید وروسته امنیتي سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځینې جوبل شوي سپینګیری هسپتال ته وړل شوي
پاکستان کو داسې مشوالی دی بوډاګون چې آی پتالینا تارول او کلینا وراون کا سل پاکستان نور یو بدلې دی او دې دې ظلم پاتې وي دای دا حرمت براون دی
د چکملی سیمې یو بل اوسیدونکي بیا وایي خوراک څخه ختم شوی بیماران دوایانو ته اړتیا لري خو د کرفیو له وجې څوک له کورونو بهر نشي وتی لا هم پاکستاني چارواکو پر دې لاسنې دی ویلي افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې دا په داسې حال کې ده چې رایټرز خبري اجانس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې ده افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب مشرانو د غونډې په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې کیږي د ولسمشر اشرف غني ویاند ظفر هاشمي پرون اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته وویل دا ډلې په څرګنده په پاکستان کې غونډې کوي او له هغه ځایه د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند بیا د رایټرز خبري اجانس په خبرو کې ویلي کچېرې پاکستاني طالبان په جلال آباد کې غونډې وکړي نو د پاکستان خلک به څه ډول احساسوي تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني په یو لیک کې له پاکستاني چارواکو غوښتي وو چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي لا هم پر دې اړه د پاکستان کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو لارې د روانې شخړې د هواري غوښتنه کړې او له افغان حکومت څخه یې د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په اشکاباد کې له خبرو وروسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او سولې د ټینګښت لپاره خبرې اترې یوازنۍ حل لاره بللې ده امام علي رحمان او قربان کولی بردي محمدوف په رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزې نه هواریږي د افغانستان د دې دوو ګاونډي هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپلو کې خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان هغه سیمې هم ناامنه شوي چې د دې هیوادونو پولو ته نږدې پرتې دي د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د وسلوالو یو برید څخه روغ وتی. وسلوالو تېر ورځ په فاریاب ولایت کې د عبدالرشید دوستم د موټرو پر کاروان برید وکړ. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو یو چارواکي غلام حیدر حیدری پر رسنیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې اته یاغیان وجلي او یوولس یې نیولي دي. د غلام حیدر حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم وو. د اسرائیل چینل ټو ټلویزیون تیر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل د برید مخه نیول شوې ده. دغه ټلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر ایهود باراک یو سب شوی غږ ترلاسه کړی چې وایي د ایران پر ضد د برید منصوبې جوړې کړې بیا او له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نه یې پرې منظوري هم راخیستې وه. ایهود باراک دا هم وایي چې په 2010 کال کې د اسرائیل پوځي مشر د برید د یو پلان مخه ونیوله او وی ویل چې پوز داسې برید ته چمتو نه دی. د امریکا حکومت وایي په روانه اونۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ویل فاضل احمد الهیالي هغه مهال په یو برید کې وژل شو چې په 13 اگست موسل خار کې په خپل موټر کې روان وو. د ابو عبدالله په نوم د داعش د رسنیو یو بل مسول هم په دې هوایي برید کې وژل شوی دی. او د فرانس د کورونو چارو وزارت وایي تېره شپه پر یو اورګاډي ډزو کې چې له امسټرډم څخه پیرس ته روان وو درې کسان د فرانس د کورونو چارو وزارت وایي تېره شپه په یو اورګاډي ډزو کې چې له امسټرډم څخه پیرس ته روان وو درې کسان ټپیان شوي دي. د فرانس د کورونو چارو وزارت یو ویان د فرانس ریجن ته ویلي د ډزو په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی او اورګاډي له سورلو خالي کړل شوی دی. دا اتر دی مهرد مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
خبرونه مولا اسرار علم مومن دا اوریدل. په سلام پښتونخوا کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. سوال د پاکستان او هند ترمنځ خبري اترې کې شیخ الله دوړان دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو بیانونو تبادله پیل شوې ده. د جنوبي وزیرستان د چکمالی اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې لګېدلې کرفیو او د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو جوړونو تنګ کړې دي.
جنوائی کی درمو جنوائی کی نامو جسے پر شمالی وزیرستان مکمل مشکلات حل شوی نوی دمر پر موج وزیرستان تا یا بنو تا موج نشو واپس کے دلائی
پخشن غلم په غلطی سرمو یو بل جغوری دی او غد دی په دیاله دی چې په خوست کې مشت شمالی وزیرستان لښت عدد کډوال کورونو تاسو سوی دی خو پاتې نور به څه فکر کوي راځي یو ځل بیا ورته غوښتو.
جنوائی کی درمو جنوائی کی نامو جسے پر شمالی وزیرستان مکمل مشکلات حل شوی نوی دمر پر موج وزیرستان تا یا بنو تا موج نشو واپس کدلای.
د جنوبی وزیرستان د چکمالی اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې لګېدلې کرفیو او د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو جوړونو تنګ کړي دي.
څه کسان خو داسې د شوالي دي بوډاګون چې آی پتالینه ته راوړل او کلینه یې راوون که شل څو کسانې نور یې بتلي دي او ډېر ځیر ظلم پاتوي دی دا حرمت به راولي.
د پاکستان حکومت ویلي چې اوس به له زیږون وروسته 14 اونۍ وروسته ماشومان ته د پولیو وایرس مخنیوي څاڅکې نه بلکې ستنې وهي.
یہ بیسیکلی ایک ٹیکہ ہر بچے کو لگے گا 14 ہفتے کی ایج میں.
آو دیدی ترچنگ سندری ہم درتاو رہو او جن نو رپورٹ نہ لرو. آو سم د خبرونی د پائل رپورٹ د پاک ټاکل شوی دی چې د پاکستان او هند ترمنځ سبا له خبرې اترې پیل شي خو لا د وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو بیانونو تبادله پیل شوې ده. په دې اړه د پاکستان د خارجه چارو دفتر پرون هم یو خبر پاڼه جاری کړې چې ویلي دي تر خبرو اترو لمخه هیڅ ډول شرطونه نه مني. زموږ همکار ریاض مسخیل له اسلام آباد راسته د ټلیفون پر لاین دی او په دې اړه به نور تفصیل راسره شریک کړي. ریاض خان تاسو سره کله کوم
ډیره مننه عبدالرحیم کاکل
مهرباني وکړي په دې د پاکستان او هند ترمنځ کوم خبري اترې سبا له ټاکل شوې دي. د پاکستان د خارجه وزارت کوم بیان راغی دغه تفصیل راکړي او د په کوم تناظر کې دی.
جی بالکل دا عبدالحی کاکڑ زمگا اوریدن کو تبیادی چی سونے اڑان دے چی کم دا روس پخار اوفا کی دا پاکستان دا وزیر اعظم دا پاکستان دا ہندوستان دا وزیر اعظمانو ملاقات شو پا حاغی کی دا پریکلا شو وا چی کم دا دوان ملکون تر منزا مذاکراتی عمل دے حاغ با بیا شروع کولی شو دا غدل کے با فوزی چاروا کی دا غرنگ سیاسی چاروا کی حاغ با دا یو بل سروینی دا 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 غی چی کم ملاقات شو دا حاغی تسلسل دے دا حاغی یو لڑے دا پا دا غدل کی دا دوان ملکونو دا قومی سلامتی چی کم مشیران دی دا حاغی ٹاکل شو وچی سبا با ملاقات کی دا غلل کی پرون دا پاکستان پا خارجہ وزارت کی وغنڈو شو چی پکی فوزی و سیاسی مشروالے گردونو کو او کم چی دا خارجہ چارو دا قومی سلامتی مشیر دی سر تا جزیز دا غرنگ تارک فاطمی ورسرا اعزاز چودری چی کم خارجہ سے قطر دی نو دوی بیا چی کم پالیسی دی دا پاکستان او کم خبر با التا کی پا کم باند بحث کی گی آغا خبر پا غی باند غور شو خود دین اولاند دی چې کم مهمه خبره ده لکه څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو چې پاکستان وای چې د ملاقات نه مخکې څه قسم شرطونه نه منو په د هندستان کې چې کم د پاکستان های کمیشن دی هلته کې د دغه ملاقات نه اولاند دی لکه سبا په دریشتمه نیټه د کشمیري چې کم لارښودان دی حریت لارښودان د هغې هم یو غونډه رابلل شوې ده هغې ته یو قسم له بلنه ورکړې شوې ده او هغې به راځي هلته کې به د پاکستان چې کم خارجه مشیر دی سرتاج عزیز هلته کې هغه سره به ملاقات ملاقات کی دغه لړکی د هندستان دا دریز دی چې د ملاقات نمخ کی د دغه خلکو سره د کشمیری مشرانو سره ملاقات چې کوم دینو هغه مناسب خبر نه ده او باید چې پاکستان دغه ملاقات اونه کړی په دغه تناظر کې بیا پاکستان پرون چې کوم خبر پانه جاری کړی په هغه کې ویلی دي چې پاکستان څه قسمه د ملاقات نمخ کی شرطونه نګدي او باید چې هندستان هم داسې نه کوي او نه هندستان سره دا خی چې هغه پاکستان ته لارښودنه وکړي چې د چا سره به ملاویږي او د چا سره به نه ملاویږي ځکه چې د کشمیر مسله مذاکراتو کې د ټولن اول دا او دا هغه خلک دي دا د کشمیر صحیح مانو کې برخیز دي او د دی په ګډون دغه مسلې چې کوم دینو پورم نه او مستقل حل راوتی شي نو ځکه پاکستان غواړي چې دی سره ملاو شي دی سره ملاقات وکړي د دینه مخکې هم داسې شوې دي بیا د هغې وروستو په هندوستان په میډیا کې داسې بیانونه راتلل چې ګنې د هندوستان حکومت وایي کچېرې پاکستان دغه ملاقات کوي د حریت لارښودانو سره نو بیا به موږ د قومی سلامتی د مشیرانو ملاقات اوزنډو یا هغه منسوخ کو د هغې وروستو چې کله پرون نن سهار زمونږ د کم چې د خارجه دفتر ویان دی هغه سره رابطه وشوه نو د په باضابطه توګه د دې خبر څه پخلی ونه کړو چې ګنې یا دغه مذاکرات چې کوم کیدونکي دي هغه ځنډولې شوي دي یا منسوخ شوي دي بلکې دوی چې دا په مطبوعاتو کې دا خبرونه راځي او پاکستان په مطبوعاتي رپورټونو باندې خپل موقف نه ورکوي په هغې باندې بحث او تبصره نه کوي نو دا به اوس کتیشي چې مخکې څه کېږي پتا نن ماسخین یو بجا د خارجه چارو چې کم سلاکار دی سرتاج عزیز نو هغه هم یو خبری غونډه رابلې ده او نور تفصیلات بیا په دغه غونډه کې واضح کیږي.
ډیره مننه ریاض خان تاسو ښه وخت او شرواز غواړم او یو بل موضوع تر ازو هغه د وال سټریټ جرنال هغه هم دغه موضوع ده خو یو بل اړخ ته ګوري وایي چې د روس لخوا په اسلام آباد هلیکاپټر خرڅول او پاکستان کې د ماسکو لخوا د ګیس پایپ لاین لګولو منصوبه ښایي چې د یاد دواړو هیوادونو یو بل ته رانږدې کړي. یو وخت کې پاکستان او روس چې د یو بل دښمنانو روس د امریکا او هندوستان ترمنځ اړیکو ښه کېدو له وجې یو بل ته رانږدې کېږي. خو کارپان وایي پاکستان چې له امریکا ورته په اربونو ډالره مرسته ورکول شوې او ورکول کېږي نه غواړي چې له امریکا سره اړیکې وشلوي. د مقالې لنډیز اسرار العلمومن وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلی دی روس په پاکستان د پوځي هلیکاپټرو په خرڅولو سلا شوی او وایي چمتو دی چې په دې هیواد کې د $2 اربع په لګښت د قدرتي ګیس پایپ لاین ولګوي. دا به په دې 13 لسیزو کې د روس لخوا په پاکستان کې تر ټولو لویه سرمایه کاری وي. پاکستان چې له امریکا سره اوږدمهاله ملګرتیا لري په ورته کار کولو سره به روس ته نږدې شي. پاکستان پر داسې وخت خپل موجوده ستراتیژیکي لارې ازماوي چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې روس له هغه فشار زیات شوی چې امریکا له دې قبله پاکستان ته د شک په سترګه ګوري چې ګیره دا هیواد د افغانستان په ګډون د غسیمه کې د سغدریزه وسلوالو پر ضد جنگ کې باوري اتحادي نه دی. په دې وروستیو کې د روس په اوفا ښار کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته وویل چې دوی له روس سره د دفاع کاروبار او انرژي په برخو کې پراخ اړیکې غواړي. یو وخت داسې و چې شوروي اتحاد ته په ماتې ورکولو کې پاکستان له امریکا سره د نږدې نه کار کړی و او روس د پاکستان روایتي دښمن او ګاونډي هیواد هندوستان سره اړیکې جوړې کړې وې. وسهین چې له اقتصادي پلوه د چین پر وړاندې یو راپورته کیدونکي هیواد دی، امریکا ورسره اړیکې ښې کول غواړي او هم له دې کبله روس او پاکستان چې څه وخت کې دښمنان وو یو بل ته رانږدې کیږي. یو پخوانی پاکستانی سفارتکار ظفر هلالي وایي پاکستان پریکړه کړې چې که څه هم امریکا به د دوی یو نږدې اتحادي وي، خو باید چې دوی متبادل ملګري هم جوړ کړي. د روس لخوا په پاکستان کې جوړېدونکي ګیس پایپ لاین به درآمد شوی قدرتي ګیس له کراچۍ څخه لاهور ته رسوي. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې ډېر زر به په دې منصوبه لاسلیک وکړي. یو روسیه کارپوه وایي له سیاسي پلوه دا منصوبه د روس لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې روس مارکیټ ته د ننوتو په هڅه کې دی چې دا رنګ له چین او امریکا سره سیالي وکړي. د اسلام آباد لخوا ماسکو ته د نږدې کېدو باوجود کارپوهان پر دې عقیده دي چې پاکستان به له امریکا سره د خو اړیکو ساتلو هڅه کوي، ځکه چې امریکا پاکستان ته په لویه کچه پوځي سامان او نورې مرستې ورکوي. د یوې تحقیقاتي ادارې تر مخه د 2002 کال له هیڅ امریکې د ولسي او پوځي مرستو په برخه کې پاکستان ته شاوخوا $1.3 ارب ورکړي دي. په دې وروستیو کې هم پاکستان له امریکا سره د شاوخوا $1 ارب تړون لاسلیک کړو چې تر مخه به یې امریکا پاکستان ته هلیکاپټرې، میزایلې او نور سامان ورکوي.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبي وزیرستان د چکمالی اوسیدونکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې لګېدلي کرفیو یا ګرس بندیز د دوی ژوند په تکلیف کړی دی. د دوی په وینا د اګست په 13مه پر امنیتي سرتیرو تر برید وروسته نه یوازې کرفیو لګېدلې ده، بلکې تر سل زیات کسان د شک پر اساس نیول شوي هم دي. نور حال د سیلاب مسعود په ریپورټ کې.
شپږ ورځې کېږي چې د امنیتي فورسز چارواکیو د سولي وزیرستان چکملي په سیمه کښې کرفیو یا ګرز بندیز لګولی دی، چې وجه یې هغه بمي چاودنه وشوله شي چې کومه د روانې میاشتې په 13مه نېټه د امنیتي فورسز یو ګاډي ته ور شوې وه. په دغه وجه د چکملي قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، د دغې سیمې یو اوسېدونکی خور مسعود وایي.
چکمالی په علاقه کښې په فوجیان باندې دھماکہ وشوه. فوجیان په مخ وویل چکمالی بازار دی، په داسې بوډا واړي ته اکثر دای نه کتل چې څومره خلکو دی د اطلاق وویل او څه کسان خو داسې بشوالي دي بوډاګون چې آی پتالي نه ته راوړل او کلي نه یې راون که سل څو کسان یې نور وزبتلي دي او ډېر ډېر ظلم پاتوي دای دا غرمت به راولي.
یو بل قبایلي متین مسعود زیاتوي چې د بمي چاودنې ملزمو نه شي رانیول، خو د داسې پیښو په وجه بې ګناه قبایلیون وهل شي، ټکول شي او بندون کېږي.
کرفیو په وجه باندې نه څوک بهر ته وتلی شي، نه بغیر نه وتلی شي، د چا مریضون جوړ شوي یا بهر ته څوک نه شي وتلی، را یقین د خوړو سامانونه دي دا ختم شوي دي. حساب باندې واک نه راتېږي او نه مشته پته لګي. فوجیان او حکومت خلک نه نیوای شي او نه یې روستی شي، نه یې ملیماوی شي. هڅه به امي چې کوم د ګناه خطره مزید شي نور نه څرګندوي.
د چکملي د قبایلي نو دغه غږ مې چې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي ته ورسوه، هغوی په دا رنګ ځواب
وکړ. جنانگیر نئی سازیر کاول دا خونا پا شاگیات سوستا نا پا کامیون سوستا دے تاکا کمک سکر دنی دنی دا گنا تا سازیر کاول دا نقصان دے دا جوکاش دے دا ظلم دے دا چی دیر نصر اختل تحقیقاتی اداری دی تحقیقات آئیو کو نجرین دا سازیر کی چی نجرین دا گنا سالی غیر نجرین آدھا خوشایی.
د چکملي قبایلیانو غوښتنه وکړه چې په دغې رنګ مبیبره ناڅرګنده پیښو په وجه دې دوی نور نشي ځورول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
او اوس هم د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه یو مرکه. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، د افغانستان له خوست هم د وزیرستان شاوخوا 250 کسان بیرته تللی دي. خو هلته د میشت کډوالو یو استازی وایي دا شمیر کم دی او ډېر خلک اوس هم بیرته تلو په حواله زړه نازړه دي. په خوست کې د وزیرستان څخه د پاسه 2.5 لک کسان په کیمپونو کې میشت دي. په دې اړه مو د خوست د کډوالو له یو مشر قاري فضل الرحمان سر داوړ سره مرکه کړې او په سر کې مو د خوست کډوالو د ستنېدو په اړه پوښتنه ځنې کړې ده.
الاړي دي لکه مشکل په خبرو په هغه باندې چا د حسن خیل قوم سره تعلق لرلو هغه هم لاړل او د ادا قوم سره چې کوم تعلق لرلو هغه خلک هم لاړ دي.
یعنې د دې تعداد به څومره
تللی دی له خوست زده
و دا ډیر په کم تعداد باندې اندازن چې زیات نه زیات وشته او یا کاړي چې د شنه ختم غږی حساب کې 2200 کسان جوړیږي کدا خو واپس شوی د نور خلک لکه په انتظار باندې دي.
شه نو که چرته حکومت د هغو سیمو چې کوم سیمو سره تعلق دی د خلکو د شمالي وزیرستان هغه سلسله شروع سي، بیا به تاسو هم دلته د خوست کې کوم کډوال دی هغه به هم ځي؟
او خو خلکو لکه موږ پرون هم زه کوم ته لاړو د خلکو نظریه ما اخیستله چې ودرسوی د خلک کوم انداز باندې دي په نظر باندې سره درومي نه لکه د خلک قسمه قسمه طبیعتونه دي. زه نه وایي چې درومو زنوی جنا مشته پاکستان حکومت نه مشکل دي، چې په شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوی نه وي دمر پر موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلای.
نو خو د پاکستان حکومت دا وایي چې کوم عملیات دي ضربې ضرب هغه په کامیابۍ سره روان دي او 90% علاقې صفا کړې ده، آزاد کړې ده، نو بیا خو خلک ځي کنه؟
شمالي وزیرستان چې موږ راغلو په اول دوه میاشتو کې دغه اعلان وشو چې موږ 90% اپریشن پیرا کړل، بیا 95% موږ اپریشن پیرا کړل. خو په حقیقت کې 10 دانه اوس د بله ورځ چې کوم بمبار وشول په کورونو باندې په دغه مداخلو کښې چې وشول دغې نه لوی خلک بیا ډېر زیات لکه متنفره شول. اوس بیا پرون لکه موږ خپله کډې شمېرلې د دغې مخې کډې بیا روان شول چې د کوم خلک پرته وو په څو مداخلو کښې چې هغې اپریشن نه وو، هغه خلک هم بیا راستانه شول په دپوس د غرونو کښې را روان دي.
یعنی هغه چرته ځي؟ هغه خلک له مداخلو ځه چرته بېرته ځي؟
عامه داخل نه راغلل کیم ته کډې راغلل پرون مشکله کډې کتل شپږ ژو کډې خو کیم کې موږ پوښتنه ونه وکړې د کوم ځای نه راغلل. دوی چې موږ د شول سیمې نه د بمبر چې په شو د خزینه د وړو کې ورکې چې شهیدان شوي وي هغې نه بیا راغلل لکه کډې. اوس اول خو دغه هغه وه د خلکو چې مثال موږ پاکستان ته درومو، اوس بیا د پاکستان چې کومې کډې دي لکه د پوس مداخله شي یو خو بنو والا کډې دا خو را پرېږدي نه او د مداخلې طرف نه کډې به کېده بیا را روانې شولې.
چا نو اوس تاسو خدا ویره نه ده چې یعنی تاسو ته د حکومت پاکستان له طرفه خدا نه دی ویل سوي ستاسو به نه راځي ځکه ستاسو افغانستان ته لاړاست او اوس تاسو ته بېرته په تګ کښې مشکلات دي که نه؟ هغه مشکل نهشته اوس؟
نه دا مشکل خو شته نه لکه فل خلکو څه معلومېږي نه. خدای وکړي سبا اول کوله چې کوم خلک افغانستان ته لاړ شي لکه خیر ته لاړ شي په خپل طبیعت باندې بیا به رادرومي د موږ په طبیعت باندې دا کیسه خو به دوی اول نه کوله. خو بیا هم لکه د کډې لاړل هغه کډې بنو ته رسېدي هغه وایي چې موږ ته هېڅ تکلیف نه میلاو شوی.
نو تاسو تر اوسه پورې پوره نه یاسته مطمئنه چې شمالي وزیرستان آزاد نه دی یا صفا نه دی؟
نه 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 موږ تر تیار په دا باندې مطمئن نه یو ځکه مطمئن نه یو چې دغه بمبار په چې چېرته دل څه ګډبډ جوړ شي پنجاب کښې کوم ځای شي جوړ شي بس ټارګېټ وزیرستان دی چې څو پورې موږ داسې امن ونه وي لکه څرنګه چې اول په وزیرستان کښې امن وو. نو دا خو سره ظلم کول دي چې موږ خو دا حالت شور شي چې مثال دا پته نه لګېږي د بمبار او د ګولیو څه پته نه لګېږي نو په دا څوک دې ته دا دومره تکلیف چې خلکو د سویر لس میاشتو په ځان باندې تېر کړو دې وجه نه تېر کړو چې بال بس مې په ارام باندې تلی ژوند تېر کړه.
قاري فضل الرحمان داوړ صاحب ستاسو له حکومته غوښتنه څه ده؟
د پاکستان نه دغه چیږه کوو چې ډېره مهرباني به وي د دې چې مثال عام بمبار لکه دا بله ورځ چې کوم بمبر شو د شپېته یا کسان شهیدان وړوکي وړوکي حقیقت سره موږ شپږ دلته په خوست کښې ولیدله زخمیان وړوکي وړوکي ماشومان د شپږې کولې څلورې کولې جلکۍ په کښې شهیده شوي وه. داسې موږ دغه غمه نه سوال ورته کوو چې وطن خلک یو موږ دستګرد نه یو امن پسند خلک یو موږ د امن دپاره خوست ته لاړلو نو بیا خپل وطن ته به ځو چې انشاءالله موږ ته کلکه کلیر شي. موږ هېڅه ګیله نه لرو یوه طرف نه ګیله موږ نه شته.
دا او د افغانستان په خوست کې میشته وزیرستان د څه د پاسه 2.5 لک کډوالو د لس کسیزې جرګې یو غړی قاري فضل الرحمان داوړ چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې. د پاکستان د صحت وزارت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره ماشومانو ته له پیدا کېدو سمدستي وروسته د دې ناروغۍ د ستونو لګولو فیصله کړې ده. چارواکي وایي دغه ستنې به د ماشومانو د مدافعت قوت پیاوړی کړي چې له مخې به د وایرس د خپرېدو مخه ونیول سي. تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي لپاره د نوې پیدا شوي ماشومان لپاره د سنو یا د ټیکو د لګولو پروګرام هم د شروع کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د صحت وفاقي وزارت په وینا چې ماشومان ته آی پی وی یا د پولیو د مخنیوي ټیکې لګولو نه پس د تیر کال په نسبت سخت کال د پولیو په کیسونو کې نمایه کموالی راغلی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پولیو مخنیوي د ایمرجنسي پروګرام مشر ډاکټر رانا صفدر اوویل چې د سنو د ویکسین ښه نتیجو له وجې دوی دا فیصله وکړه چې اوس به د ماشوم د پیدایش نه پس د نورو واکسینو سره د پولیو د مخنیوي دا ټیکه هم لګول کیږي. د دې په وینا چې دا ټیکې د یو ماشوم د پولیو خلاف قوت مدافعت زیاتوي.
د ای پی وی دا ټیکه به د 14 هفتو ماشوم ته یو ځل لګول کیږي. نو چې کله هغه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي په څلورم ځل ورکوو نو هغه سره به موږ دا ټیکه هم لګوو. د دې په بنیادي توګه فائده دا ده چې څاڅکي ورکولو سره او دا ټیکه لګولو سره د یو ماشوم قوت مدافعت د اتو نه تر لس چند پورې په فوري توګه زیات شي او د دې نه یو ماشوم ته د پولیو د لګیدو خطر نه وي. نو هغه ماشوم خپل هم محفوظ شي او هغه ماشوم بیا د پولیو وایرس هم نشي منتقل کولی.
ډاکټر رانا صفدر خپل خبرو کې زیاته کړه چې په ابتدایي توګه دوی دا ویکسین د قبایلي سیمو کډوالو خیبر پختونخوا کراچي او بلوچستان په متاثره علاقو کې شروع کړی وو کم چې ښه نتیجې مخې ته راوړي. د دې په وینا چې د تیر کال په نسبت سخت کال یو کم دیش د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او د تیر کال کوم اندازه ولګو نو هغه په وړومبې شپږو میاشتو کې 145 کیسونه وو.
موږ
د رضاکارانو په ذریعه د پولیو متاثره علاقو کې یو کمپین هم کړی وو او د ماشومان مور او پلار ته د دې ټیکې د فائدو په اړه معلومات ورکړی وو. او بیا موږ په کراچۍ د بلوچستان په ځینو علاقو او د خیبر پختونخوا په نیم قبایلي علاقو کې د خلکو کورونو سره د صحت کیمپونه لګولي وو چې زیات نه زیات خلکو پورې رسائی وشي. نو په دې کې چې کومه زموږ تجربه وشوه هغه دا چې کوم ماشومانو ته موږ رسیدل غوښتل هغه هدف پورې موږ ورسېدو.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې د پولیو د مخنیوي دا ټیکې لګوونکي د ماشومانو مور او پلار د دې ستاینه کړې ده. د یاد وزارت په وینا چې پاکستان د نورو ملکونو په شان د روان کال اخیره پورې دا ټیکې د لګولو هدف ترلاسه کړو. د صدر لاندې چې ماشومان ته د روان کال اخیره پورې د دې ټیکو د لګولو هدف ټاکل شوی وو.
د رابی اکرم خان رپورٹ فاوری دی او سم په سلام پښتونخوا کې د ایمانو داس په ځخ کې سندر اور. د منو داس پر رقم سندر واوري د نه نیمه بجې سوي دي اسرار الله محمد به خبرونو لاندې څرګند کړي.
پاکستان د هند هغه وړاندیز رد کړ چې وایي د پاکستان د قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز بالله بیلتون غوښتونکو سره ملاقات نه کوي. د پاکستان د بنچور وزارت ویان پرون په خبر پاڼه کې ویل هندستان نه غواړي چې د اتوار پر ورځ د پاکستان او هند امنیتي سلاکارو ترمنځ د کېدونکو ممکنه ملاقات څه ګټې مخې ته راشي. نو د په خبره ځکه هند له ملاقات وړاندې شرطونه ږدي. دا وروسته له هغو چې د هند بنچورو وزارت تیره ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له بیلتون غوښتونکو سره په نوې ډیلي کې مخکې ترتی وګوري چې له خپل هندي سیال سره خبرې وکړي. د جنوبی وزیرستان د چکملی سیمه اوسیدونکو وایي لته رشپګ ورځ رئیسی کرفیو ده او د امنیتی سرتیرو لخوا سخت زورول کیږي. د چکملی سیمه اوسیدونکو خورم مسجد نن مشال دوتو چې روانه میشته په 13 د دوی په سیمه کې د امنیتی سرتیرو پر گاډی لبمی بری دروستو امنیتی سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځنې جوبل شوی سپینګیری هسپتال ته وړل شوی. لا هم پاکستاني چارواکو پر دېړه څنډ ویلي. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو خارونو کې یې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا براسې حال کې دا چې رټرز خبر ایجنس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې ده. لا هم پر دې اړه د پاکستان کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د وسلوالو یو برید څخه روغ وتلی. وسلوالو تیر ورځ په فاریاب ولایت کې د عبدالرشید دوستم د موټرو پر کاروان برید وکړ. تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو د لارې د روانې شخړې د هواري غوښتنه کړې او افغان حکومت څخه یې د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. او د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون تیر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو 2 کلونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل د برید مخه نیول شوې ده.
د خبرونو لندیزم له اسرار الله مومند اوریدي. او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کوي.
نن جنگ روس پانه خپل ادریه کې وای د ملک ټولو سیاسي ګوندونو د کمی اکشن پلان تر لاندې کراچي کې امن پزې کول لپاره د موجوده اپریشن اجازت ورکړی وو. او که وکتې شي نو د دې اپریشن ګټوري نتیجې مخې ته راغلي دي او تر سهد په کراچي کې په لا قانونیت قابو موندل شوې ده. ادریه وړاندې لیکي اوس وزیر اعظم نواز شریف هم یو غونډه کې په ښکار ټکو کې وویل چې کراچي اپریشن په پهیز جوړ نه بندوي او تر هغه به وی تر سوچ کراچی کی امن نه وی راغله. خو بل طرف ته وکتل شي نو د متحده قومي مومنت ګوند دی اپریشن باندې اعتراضات لري او هم په دی وجه له سینټ صوبایي او قومي اسمبلی خپل استفاګانې ورکړې دي. خو حکومت وایي چې کراچی کی امن لومړی ترجیح ده او وایي چې په ګوندونو کې د عسکري ډلو تر هغه تنظیمونو او د دوی د مرستیالو پر ضد به سخت کاروایی کوي. ادریا اخر کې لیکي د تر هغه خلاف دا یو قومي جنگ دی او لکه کراچی طرح گری ختمول او کراچی له اورانکارو پاکول د دې جنگ برخه ده. نو وزیر اعظم نواز شریف چې د دې جنگ د ګټې لپاره کوم ښکار کړن لار جوړه کړې ده هیله ده چې په هغه باندې په سختۍ سره عمل درآمد وکړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشر کړس پڼ خپل ادارې کې وای چې د خیبر پختونخوا حکومت سرنګ د احتساب عمل شروع کړی دی او دغه لړکی ځینې گرفتاری هم کړی دی. نو دې سره ښکاری چې خیبر پختونخوا د نور صوبونه مخکې ده او د احتساب کمیشن 1 کې ترمیم او درې میاشتو کې د مقدمو فیصله کولو پابندي سره به د احتساب عمل نور هم تیز شي. ادریه مخکې لیکي چې د صوبایي حکومت د اقداماتو سره به هغه ټول خلک د قانون په گرفت کې راشي چا چې د اختیاراتو تجاوز کړی وي او یا یې قومي دولت لوټلی وي. هر څوک دا یو ګران کار دی او صوبایي حکومت سره دومره وخت او وسایل نشته چې هر ملزم ته ورسي. خو بیا هم دا ممکن ده چې لوی لوی ملزمان راونیسي او د هغوی لوټلی پیسې واپس واغستې شي. ادریا اخري کې لیکي چې د احتساب عمل به شک سخت پکار دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې دې کې بي ګناه خلکو ته تکلیف ونه رسي او یوازې اصل ملزمان ونیول شي. او که داسې وشوه نو دې سره به د دغه ګوند حمایت نور هم سیوا شي او دې به سبا هڅه غړې دولت مخې ته ورتلې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سیمه حالات او نړۍ مطبوعات درته ګلایا سن وړاندې کوي. ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې هند پاکستان ته وړاندیز ورکړی چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتي سلاکارانو ترمنځ له خبرو اترو وړاندې له کشمیري بیلتون غوښتونکو مشران سره د سردار جزیز لید کاتب مناسب نه وي. بلخوا سمال وارس انټرنیټي مجلې په افغانستان کې د بشري سیمه ییز نظام د تړلو تر وړاندې لاندې لیکنه خپره کړې ده. راځي ګلایا سوغښتو.
اسوسییټډ پریس ایجنس لیکي د پاکستان او هند د لوړپورو امنیتي سلاکارانو ترمنځ د خبرو تر نوبلاندې د کشمیر د لانجې له وجې یو شمیر ستونزې راپورته شوې دي. هند د جمعې په ورځ ویلي وو چې د پاکستان د امنیت د سلاکار سرتاج عزیز له کشمیري بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ملاقات مناسب نه دی. په نوې ډیلي کې د پاکستان های کمیشن دغه مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات بلنه ورکړې ده. خبري ایجنس لیکي چې د هند د بارنو چارو د وزارت ویان وکاس سوروپ په بیان کې ویلي چې پاکستان ته یې مشوره ورکړي چې د سرتاج عزیز د سفر پر مهال له حریت استازو سره ملاقات به مناسب نه وي. خبري ایجنسی لیکي چې میر وایس فاروق چې په حراست کې دی ویلي دي د هند حکومت له خبرو نه وړاندې نه پوهیږي چې څه وکړي. د زیاته کړه چې د دوی نوې ډیلي ته د سفر د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو مرسته کول دي. بلخوا خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت په حواله لیکلي چې دوی هیله مند دي چې هند با کشمیري مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات اجازه ورکړي. خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله زیاتوي چې کشمیریان د جمو او کشمیر په لانجه کې تر ټولو مهم جز دی او غواړي چې دا مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل کړل شي. بلخوا سمال وارز انټرنیټي مجلې لیکلي امریکایي فوج په افغانستان او عراق کې په تیره یو لسیزه کې یو داسې بشري سیمه ایز نظام جوړ کړی وو چې د افغانستان په ثقافت او سیاست پوهیدل ول. د دغه نظام بغیر له خپل معلومات راغونډول او موثره پالیسی جوړول ګران وو. د دې ترڅنګ په دې نظام کې هغه پوهان شامل ول چې د افغانستان او عراق پر حالات وی جوړ نظر درلودو. د دې کار د فوج او ولسی وګړو ترمنځ رابطه جوړول وو. سمال وارز مجله لیکي چې دغه نظام د تیر کال په سپتمبر میاشت کې وترل شو. په دغه پروګرام د 200 میلیون ډالر نه زیات لګښت راغلی وو خو مقصد یې حاصل نشو ځکه چې په عراق کې جنگ ختم شوی او له افغانستان ځواکونه راوستل شوی دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو اوري او چې بل ریپورت تراسو. د امریکا ولسمشر د ایران جوهري وسلو پر سر د سوي تړون پاړه د کانګرس ته منځوري اخیستلو هڅې تیزی کړې دي. باراک اوباما د تړون پاکړه د ریپبلیکن ګوند اختلافاتو سره د اختلاف سره مخامخ دي. تفصیل د جون لاند پر ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې جمهوریت غوښتونکي ونه توانیږي له ایران سره شوی نړیواله اتمی موافقه رد کړي د استازو د مجلس او یا سنا درې برخو څخه د یوې برخې ملاتړ ته اړتیا لري. د جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتمی تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتمی فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لري کوي. د رویټرز خبري اژانس د شمیرو لمخي ولسمشر باراک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د څلور دیرش سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی ومه شوخ لري چې په سنا کې د دې لپاره پاتې ملاتړ ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ مرکز چې د کانګرس د غړو دریس تعقیبوي د پنځشنبې په ورځ وویل چې د اساسو په مجلس کې تر اوسه نه شپېته تنه د ایران سره د شوې اتمی توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسو د مجلس چې ټول 415 دیرش غړي لري یو سلو څلوي غړو تر اوسه خپل دریز نه دی څرګند کړی. ولسمشر باراک اوباما د دې توافق د تصویب لپاره د اساسو په مجلس کې لږ تر لږه یو سلو شپږ څلوي خرایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس د اوړي په رخصتۍ کې دی سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړی څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوي توافق په اړه د کانګرس په رایه ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورځپاڼې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر باراک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. له بلې خوا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پولوسي هم خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوي اتمی توافق په اړه جمهوري غوښتونکو پریکړه ویټو کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغان طالبانو مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې د مشرتابه پر سر د راپورتو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. که څه هم طالبانو ملا منصور خپل مشر ټاکلی دی خو یو شمېر طالب مشران د خپل مشر نمنې د طالبانو وایي زبی الله مجاهد راټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره د دیني عالمانو یو پلاوی له دواړو غاړو سره په خبرو اترو بوخت دی. تفصیل به یو ځل بیا له اجمل آند واورو.
څو اونۍ مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ، نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قمندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشرانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنځشنبه په ورځ یوې ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له خولې وایي دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات لرې کړي. مجاهد رویټرز ته ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اورېدلې خو لا پرېکړې ته نه دي رسېدلې. رویټرز خبري اژانس طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې نوم له ښودلو یې ډډه کړې وایي دا دیني عالمان به راتلونکو څو ورځو کې پرېکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي که نه. دا اژانس وایي که چیرې ملا منصور ملاتړي منفي نتیجه ونه مني، د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو احتمال شته. په رپورټ کې ویل شوي چې د منځګړو ملایانو دې هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څو ورځې وخت ونیوه، طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ځنډ سبب امنیتي اندېښنې بللي. خو افغان لوری چې وایي د طالبانو دا ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په ښارونو کې په پرانیستې توګه روانې دي، د طالب مشرانو ترمنځ وروستیو غونډو نور هم غوسه کړې. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالب مشرانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید څرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلي که چیرې پاکستاني طالبان د افغانستان په لویو ښارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي، د پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشرانو د وروستۍ غونډې رپورټ په داسې حال کې خبريږي چې تیره اونۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د رویټرز خبري اژانس په وینا هغه ته د هغه ښارونو لیست ورکړی چیرې چې طالب مشرانو غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشران په افغانستان کې دننه غونډې کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د ځینو غړو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړ چې پکې د جګړې د ډګر قمندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوي څو د مشرتابه پر سر د روانې شخړې هواره وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي دا ډلې په څرګند ډول ته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارونکو له قبل وایي پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هیواد کې د هندوستان او ایران ګټې په شا وتمبوي.
اجمل آندو په وروستۍ کې د افغانستان دیني عالمانو په یوه خوله د سختریزو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. دغه عالمان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وشو. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډاره چې څوک د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی تروریستي بریدونه یې د دیني او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دیني عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیچا ته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام اچته ایت اجازه نه ورکوي چې یو څوک د پورته شي او امر دی بورکی چې یو څوک دی داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی د کونډه شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږی، اسلام د همدردی دین دی.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې د طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي و، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلې وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمان شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګي د پاکستان ملایانو تا دالرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او جد جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
پروستوی کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو اربیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستان رهبری کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نوې لسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وهده بدنامه سوي وه. اتش پیته کلن پخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلولو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلولو طالبانو ته یې مخکې هم ویلي وه چې ملاتړ کوونکي به یې دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلي وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسې د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
دا وسالی محمد صالح اوسم راځي د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د سردار علي ټکر په برخه کې وسند راوړو.
سپلر کی ازغی کری نیک نام شی سپلر کی ازغی کری سر گلن کرپت نام شی سکتا پیاد سر گلن کرپت نام شی سفلر کی ازوی کری نیک نام شی سپلر کی پلر کی حضری کری نیک نام کی
سردار علی ټکر په ژوند کې مو سندر واوریدله. د افغانستان په خوست کې د یو شمیر ورزشي سازمانونو او د ځای پولیسو مسولین وایي په ولایت کې د ولس او پولیسو ورزش کارانو ترمنځ د ګډو مقابلو د لوبو پروګرامونو د عملي کولو کېدو لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکاري فضا پراخه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دا ډول همکاري له لارې هم د یو شمیر امنیتي او جنایي پیښو مخه نیول کېږي. نجیب الله الخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډېره شوې چې له کبله اوس مهال له دې لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کېږي. دوی یادې څرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړي چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیايي سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره اچول شوې. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر مشال راډیو ته وویل چې دوی توانېدلي د سپورتی برنامه د پلی کېدنې له لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دا ډول همکاري روحیه رامنځته کیږي.
د اشاره کرټي لوبي وی چې د پولیسو او د عوام ترمنځ تر سره شولې. زمونږ د دې سیالیو نه مخه هدف دغه دی چې مونږ د ورزش له لارې وکولای شو تر څو د پولیسو او عوام ترمنځ هماهنګي رامنځته کړو. د دې سیالیو له برکته مونږ وکړای شو په ډیرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې نور هغه مواردو چې د وطن لپاره د انسانانو لپاره په ضرر دي دغه مخنیوي وکړو.
یو تن پولیس چې له اومه اشتراکي حصے په برنامه کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوام ورزشکارانو سره اړیکې ډېرې شوي، بلکې دوی داسې ورزشي تکتیکونه هم زده کړي چې د مجرمینو پرې ولې کې ورسره مرسته کوي.
نن مې عزت الله ده د خوست ولایت د امنیه کمانډانۍ ساتونکی هم مونږ د پولیسو په دې بس کې ډېر پرمخته وکړو. مونږ د هر رکان ته مجرم مخه نیوای شو کوای چې په دې تکتیکو مجرم تسلیم کړو.
د ملکی خلکو له منځه یو تن ځوان ورزشکار وایي چې اوس مهال ډېری ورزشکاران کله چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو عملونو د پلان په اړه خبرېږي نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنېدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زما نوم علاءالدین دی. دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ دومره همغږي رامنځته کوي چې یو تر بله د یو سل 19 شمېرې د دایرو سره امنیت ترمنځ کې او همداشان د خلکو او پولیسو ترمنځ ډېر هماهنګي رامنځته کوي.
دیوادونه ورده د ورزش او ځوانانو پرمختیايي سازمان له پولیسو سره په همغږي کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډې ورزشي سیالۍ او برنامه پلي کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکارۍ له روحیې سربېره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمېر معتادینو د راګرځېدو لامل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د سید مزایف په نامه کس هغه لومړی روسی وګړی دی چې له داعش ډلې سره تر څو میاشتو تېر په خوندي توګه تښتېدلی دی. سید مزایف د چیچنیا دی او وایي چې د هیڅکله د داعش لپاره جګړه نه ده کړې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د سید مزایف په اړه یو رپورټ خپور کړی چې بوریوال کاکړی لنډیز وړاندې کوي.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګلی کې چې د سید مزایف په نامه دا کس شاوخوا شپږ میاشتې په شام کې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې داعش سره تیر کړی دی او اوس په چچنیا کې خپل کور ته ستون شوی دی. رپورت لیکي چې د روس مطبوعات سید مزایف اوس له داعش وسلوالې ډلې د پښیمانه سوي او پر دې ډله د پراخو معلوماتو لرونکي په توګه یادوي. سید مزایف له داعش ډلې تښتېدونکی لومړی روسی ګڼل کیږي او هغه ډېر ځله د چچنیا پر ټلویزیون را څرګند شوی او د روس له مطبوعاتو سره یو شمیر مرکې هم کړي دي. رپورت زیاتوي چې سید مزایف اوس یو شمیر سکولونو او جماعتونو ته تللی او هلته یې ځوانان په دې خبر کړي دي چې که دوی د داعش ملګرتیا وکړي نو له څه ډول خطرونو سره مخامخ کېدای شي. رپورت لیکي چې سید مزایف ته د تیر کال په نومبر کې د 2 کالو بند سزا اورول شوې وه خو د روان کال په فروری میاشت کې په ناڅاپي توګه خوشې کړل شوی دی. رپورٹ لکھے چې سید مزایف ته په یو محدود سیمه کې د ګرځېدو اجازه دا څرګندوي چې چارواکي د هغه په مرسته نور کسان له داعش سره له ملګرتیا راګرځوي. سید مزایف وایي که څه هم په ده پسې مشوره سوې ده، خدای د داعش غړی نه بلکې د قفقاز د جیش المهاجرین النصر غړی و. رپورٹ په شام کې د چارواکو له خولې لیکي چې د جیش المهاجرین النصر په نامه دا ډله هم له داعش سره اوژه پر اوژه جګړه کوي. د رپورٹ په لیکنه درویش کلن سید مزایف شاوخوا شپږ میاشتې په شام کې تیر کړې وې او د تیر کال په فروری میاشت کې ګروزنی نومې سیمې ته ستون سوی و. رپورٹ زیاتوي چې له خوشی کېدو وروسته روسي چارواکو او مطبوعاتو دواړو د ده په تاریخي معلوماتو کې بدلون کړی دی.
ګوروال کاکړو چې د مشال ریډیو د انګریزي څانګې یو رپورټ یې وړاندې کولی. سلام پښتونخوا خبرونه هم پای ته رسېږي. په بله ګړۍ کې به بیا له تاسو سره یو، خو راځئ چې سلام پښتونخوا د راشد خان په شغ باندې پای ته ورسوو.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لید سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلید سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڈولی داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی